د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سوی د زبوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه او شننې در خبرو او د خبرونې په دوم نیمه کې دوی اونځي خبرونه هم لرو چې تاسو به واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه له ظفر خان څخه و.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان خارجه وزیر د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې بې وسه خلکو د مفت علاج لپاره کارډونه ورکوي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عراق ناڅاپي دوره کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د بې وسه خلکو د مفت علاج لپاره د کارډونو ورکولو اعلان کړی دی. پرون د اسمبلۍ له غونډې وروسته د صحت وزیر هشام انعام الله مشال ریډیو ته وویل حکومت یې په مخکې دوره کې هم یو نیم ملیون کورنیو د صحت د انصاف کارډونه ویشلي وو. هغه وویل په صوبه کې په نوو شاملو شوو قبایلي سیمو هرې کورنۍ ته به دا سهولت مرکزي حکومت ورکوي.
اوس چې دا نوې انشورنس کمپنی چې کما ده چې ټیک اوور کی او هغه سره زموږ ټول لغه ریکوایرمنټس پوره کو نو هغه نه پس په انشاء الله ټوورډز مارچ به موږ دا تو لکو نورو ډیسټریبیوشن کو.
بلخوا د اپوزیشن ګوند جماعت اسلامي غړی او پخوانی وزیر عنایت الله وای حکومت باید د کارډونو ورکولو په ځای د هسپتالونو حالت سم کړي ترڅو ټول ولسته ګټه ورسیږي. د فاټا د قبایلی ضلعو د ښوونکو اتحادیې د خیبر پښتونخوا په حکومت غږ کړی دی چې فاټا سیکرټریټ کې د تعلیمي څانګې دفتر نه ختموي. د اتحادیې مشر نصیر شاه پرون مشال ریډیو ته وویل د دې کار سره به له 40,000 نه زیات ښوونکي او اړوند کسان د ستونزو سره مخ شي.
تنخواګانې د فیډرل ګورنمنټ نه پروینشل اړول بیا دلته ننباسل او دومره پوسټونه کریئټ کول دا د یو ورځې خبره نه ده. زمون چې کوم پروموشن دی اینڈ سرویس پروموشن دی په هغه باندې ما سر ورځيږي د صوبایي ملازمینو سره زمونږ د سینیاریټي په طریقې کار وي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زی الله بنگش مشال ریډیو ته ویلي په نږدې وخت کې د فاټا تعلیمي سیکرټریټ د ختمولو پلان نه لري. خو چونکې قبایلي سیمې اوس د خیبر پښتونخوا برخه دي نو غواړي دغه څنګه د صوبې د تعلیم وزارت ته وسپاري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت ویلی په کراچي کې د امن د ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کوي. شهریار اپریدی پرون په گورنر هاوس کراچي کې خبريالانو ته ویل د سیاستوال علي رضا عبدی د وجنې په اړه پلټنی شروع کړي او پوره کوشش کوي چې په پیښه کې ککړو عناصرو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کراچي کې په وروستیو کې د بدامنۍ پیښې نسبتا زیاتې شوې دي. د ډسمبر په 15مه د کراچي په ډیفنس کې وسلوالو سیاستوال علي رضا عبدی د خپل کور مخې ته ووجه. له دې څو ورځې مخکې د پاک سرزمین ګوند دوه غړي وژل شوي وو. همداراز د نومبر په 23مه په کراچۍ کې د چین په قونسلګرۍ حمله شوې وه. په کراچۍ کې د بدامنۍ د پیښو په ضد له 2013 کال راهیسې اپریشن روان دی. امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په هغه ښار کې امنیت بحال کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو یولسم تلین نن د سند صوبې په غړی خدا بخش کې منزل کیږي. د تلین په دستور کې د پیپلز ګوند مشران او غړی خدا بخش ته رسیدلې دي. پاکستان پیپلز ګوند نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې موقع د ګوند مرکزی کمیټې غونډه هم شوې ده. بینظیر بھٹو یولس کال مخکې په نننۍ ورځ د پینډۍ په لیاقت باغ کې له جلسې کولو وروسته وجل شوې وه. د هغې د وجنې پلټنې پاکستانی او نړیوالو تحقیقاتي ادارو کړي خو اصلي وجون کې لا هم نه دي نیول شوي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وای حکومت د ولسمشرۍ انتخاباتو کولو ته تیار دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند امید میسم پرون مشال ریډیو ته وویل د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره ټول انتظامات وار د مخه کړي او په دې لړ کې حکومت ته کومه ستونزه نشته. ټاکل شوی وای چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي میلادي کال په اپریل کې ترسره شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل ښایي ټاکنو نتیجه دونیمې میاشتې وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د حکومت اجرائیه رئیس او د ملي امنیت سلاکار په جلا جلا توګه د ایران د ملي امنیت د شورا له مشر سره ولیدل. د افغانستان د ولسمشر مانی ارګ پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ولسمشر اشرف غنی له علي شمخاني سره تیر ورځ په ګلخانه مانی کې ولیدل. د اعلامیه لمخې په دې لیدنه کې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکو په پراختیا، د سیمه ایز اجماع پر اهمیت، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې پروسې او د ترهګرۍ په وړاندې په ګډې مبارزې خبرې وشوې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته عراق ناڅاپي دوره کړې ده. نوموړي په دې مهال په عراق کې میشت امریکایي ځواکونو له یوې اډې لیدنه وکړه. د دورې اعلان وار د مخه نه شوی. سپینې ماڼۍ پرون وویل په دوره کې د امریکا لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ د هغه سره ملګری وه. ډونالډ ټرمپ تر ولسمشر کېدو وروسته دا د هغه لومړنۍ دوره ده. په بیلابیلو هیوادونو کې میشت امریکایي ځواکونو ته د نه ورتګ په سر په ټرمپ نیوکې کېدلې. ټرمپ وویل له عراق د پوځونو د وستلو پلان نه لري. امریکا په عراق کې 5000 پوځیان لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ په شام کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ماتې او له هغه هیواده د خپلو پوځونو د وستلو اعلان کړی دی. همداراز سپینې ماڼۍ په افغانستان کې میشت د 14,000 امریکایي عسکرو له جملې د نیمایي سرتیرو د وستلو هم ویلي دي. د یوکرین ولسمشر پوروشینکو په دغه هیواد کې لګولې مارشل لا پرون ختمه کړه. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې لا هم ناکراری شتون لري. ولسمشر پوروشینکو مارشل لا 13 میاشتې اوکراین په سرحدي سیمو کې وروسته له هغې لګولې وه چې روس په تور سمندرګي کې د اوکراین بیړۍ او څلرش ماڼوګان ونیول. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اوري.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 109 روپۍ اخیستل کیږي او 109 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 104 روپۍ 80 پیسې او 115 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 155 روپۍ 80 پیسې او 155 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 15 پیسې او 10 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 80 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 40 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستې کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 3 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه مو له ظفر خان څخه واوریدل. نن د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی مشري او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو یو لسم تل منځل کیږي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل روسي سیال سره په افغانستان کې د امن په اړه خبرې کړې دي. د سیاسي چارو یو کارپو وای
دی غواړي چې د ګاونډي هیوادونو سره او هغه هیوادونه چې د چا او د دوی په نظر کې ډېر توافق دي د هغوی سره اړیکې ښې کړي.
د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت وایي 8,00,000 کورنیو ته د مفت روغتیایي سهولتونو کارډونه ورکوي. په کراچۍ کې د وژل شوي نقیب مسعود پلار وایي دا تصور نسي کولای چې د خپل زوی پر سر به خونبه اخلي.
نقیب وینا دا د ټولو پښتنو وینا ده. د ټولو پښتنو مونږ اول خو نه شرمو نه عزت کوو، ځکه چې نن ته د سودا وشي د ټول پښتون مو خرڅ کو.
د کسبګر په نامه یو تنظیم غواړي چې د پېښور ښار تاریخي ارزښت سیلانیانو ته په ډاګه کړي.
څنګه چې کسان نه کنه چې لاهور ډېر ښه آره، زه په تصویر و پېښ کوم، دا شکل نه پېښ کوم چې زمونږ دا پېښور چې دی دا هم د ګلولو ښار دی. نو ولې دا ګلولو ښار دی؟ ولې دا دونه زیات خاص دی؟
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د هغه وخت مشري بینظیر بټو یو لسم تل منځل کیږي. نوموړی د 2008 کال د دسمبر پر 8مه د راولپنډي په لیاقت پارک تر جلسې وروسته په برید کې وژل شوی و. وسلوالو طالبانو یې بیا ځمواري منلې وه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر د هغې د یو لسم تلین په اړه رپورټ لري او دا رپورټ د بینظیر بټو په غږ پیلېږي.
میرے ساتھیوں، میں کئی ملکوں کا دورہ کی، میں نے بندوبست کی اور میں نے اپنے مسلح فوج کو میسائل ٹیکنالوجی لے آئی تاکہ پاکستان
دنیز گیری بٹول لنن نے یولس کال اوڑان دی کال دو ذرا اوم کی دا پینڈے پا لیاقت باغ کے آغا وقت دا تراغگرے پا یو برد کی وجل شوا چے لیوی جلسی رستو کورتا روان شوا. نموڑی دا زیول حق پا امریتی دور کے دا جلاوتن جون تیر او دا کال نولس سوا سلور تیایم نتر دا کال نولس سوا شپگ تیایم پوری پا برطانیا کی میشتوا. بنظری بٹو پا کال نولس سوا شپگا تیایم کی پاکستان تستن شوا او دارنگ پا کال نولس سوا اتا تیایم کی لومڑنی خزینہ وزیر اعظم جوڑ شوا. دغ دوران دا حق وقت صدر غلام اسحاق خان دا آرڈیننس ات پنزوس دو بی تر لاندی پا کال نولس سوا نہ نویم کی ٹولی اسمبلی مات کری او دا نوموڑی حکومت یہ ختم کرو. لدی روستو پا کال نولس سوا درے نویم کی یو واری بیا دا بنظری بٹو پا مشرے دا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت راغے چی تر دا کال نولس سوا شپگ نویم پوری پادشو. پا پاکستان کی دی سیاستوالو تجزیہ کاران وینا دے چی بنظیر بٹو دا جمہوریت پر زے کولو لپاره یو نستڑے کیدون کی مبارزہ کڑی. سینئر سیاستوال او پخوانی سینیٹر افراسیاب خٹک مشال ریڈیو تو ویل کسام دلتا دا جمہوریت کمزوری کولو لپاره ہسی شوی دی خونن چی کم جمہوریت پا دی ملک کی قائم دے دا دا خدای بخلی بنظیر بٹو دا مبارزی پا برکت دے.
بنظیر بھٹو دا مبارزہ کرے پاکستان کی دی جمہوریت دی پارہی دا پارا او دل کی دی آمریتن و مخالفت دی پارا کہ اتنی دی دلی دلی و جلا وطنی کی دلی بھی دل آخرات دی کرنے وشی ہوا چی پاکستان دی طرح گر دی دا او دی دکٹیٹرشپ دی آمریت دی جنرل مشرف دی آمریت خلافی پر مبارزہ جاری رسا دل پاکستان پر آگلا دل آئیتن دی چی اوی چی کم مبارزہ کرے گا اگر دی پاکستان دی ترکو یو سیاسی میراث تی اگر گوانڈی بدل سلام سولہ گفتا افغانستان کی دم داخلت مخالف ہوا اور ہندوستان سر ہم دا
د سیاسی چارو تجزیہ کارو وکیل شاہ ابودین خٹک مشال ریڈیو تو ویل چی بینظیر بٹو پو دی ملک کی دا جمہوریت دا ودی لپاره قربانی ورکڑی.
پاکستان پا جمہوری تاریخ کے ڈول بڑے کردار دے بے نظیر بی بی چوا آگا جو کمیٹڈ ڈیموکریٹ وا او اگے دا وقت چھ دا پاکستان دستا دا ترقی ادارے پران جو بڑا رقم دیر وہ سرکت الگواڑی وا غدا دے چھ جمہوریت ون چھ کم ٹوٹو کی اہم رقم دیر غدا دے آگا چھ کلا پاکستان تا دیا تاخر کی رار لا ناغی تا دا خطرہ معلوم ہوا دوران دا دی ون تا خطرہ دا باگی تا بازی خلق دا اشاری ورکلی او آگے بیا ہم دا اخکار ویل پڑا گیا ویل کہ زہ دخپر یون قربانی مرکولا شما خود زہ پاکستان کی جمہوریت کا پارا دوزخ کا پارا بلکت جیر کرے نافذ جاری شاد.
دزی کردہ ہم پا کال دوزر وم کے چی کلب نظیر بٹول دوبئی پاکستان تا ستنشوا پو کراچی کی دا کارساس پا مقام دا نموڑی پا کاروان زان وجون کی برید وشو چی پکی بی نظیر بٹو بچوا خو نور یوسل اتیا کسان پکی اوجل او تر دو پینزو سو کسانو پوری پکی جوبل شو. سیراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد. د پاکستان بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدلی او د سیمه ایزو چارو په ګډون د افغانستان د امن د بهیر لپاره پر هلو ځلو هم خبرې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنی چارو وزیر د کابل، تهران او بیجینګ سفر هم کړی و. ګلایاس په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چهارشنبه په ورځ په ماسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره لیدلی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایند ډاکټر محمد فیصل په ټویټر باندې لیکلی چې د څلور هیوادونو د سفر په آخري پړاو کې قریشی له لاوروف سره پر سیمه ایزو چارو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې او جوړجاړې پر بهیر غږېدلی دی. قریشی د دسمبر په 24مه لومړی کابل او بیا پر همغه ورځ تهران ته لاړو او هلته یې له چارواکو سره خبرې وکړې. تر دې وروسته د دسمبر پر 25مه بیجینګ ته ورغلی او د اسلام آباد په وینا له چارواکو سره یې د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. په پېښور کې د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی مشال اړې ته ویل چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د بهرنیو چارو واضح اهداف لري.
دوی غواړي چې د ګاونډي هېوادونو سره او هغه هېوادونه چې د چا او د دوی په نظر کې ډېر توافق دي د هغوی سره اړیکې ښې کړي، نو دا تاسو ګورئ چې ډېر مختصر وخت کې دوی د څلورو مهمو هېوادونو سفر کړی دی او افغانستان نه شروع کړی به ایران او بیا چین او بیا روس. خبر دا وا چې د افغانستان په هکله چې کوم خبرې روانې دي د امریکایانو او د طالبانو هغه کې د پاکستان هم یو رول خوشته، خاص په معنی دا چې کوم اخري غونډه شوې په ابوظبي کې د دوی تقریبا نظر د افغانستان په هکله یو دی. دوی دا وایي چې دغه مسلې فوجي حل نشته، سیاسی حل پکار دی او طالبان سره به خبره کول غواړي بل لار نشته.
رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې د شاه محمود قریشي سفر په اوسنی حالاتو کې ډیر ارزښت لري. دا په خبره پاکستان له افغانستان، ایران، چین او روسیې سره ملګرتیا مضبوطول غواړي ځکه چې امریکا سره تعلقات خنډ دي. قریشي دا سفرونه په لاس محل کړی چې د دسمبر پر 18 او 13 د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ابوظہبی کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي چې پکې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او پاکستان پلاو هم ګډون وکړ. طالبانو البته په ابوظہبی کې د کابل له حکومتي استازو سره له خبرو انکار وکړ. د پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د قریشي د سفرونو موخه د افغانستان د امن لپاره د ژمنتیا خودل دي. هلته په اسلام آباد کې د سیمه ییزو چارو بل پوه ډاکټر شهریار خان وایي داسې ښکاري چې پاکستان د افغانستان او سیمې امنیت په اړه سفارتکاري زیاته کړې ده.
پاکستان دے ٹیم کے افغانستان لا پوارہ کے ڈیر سفارت کارے زور ورک کرے دے او آغا ٹول قوتوں کم چے افغانستان کے سخپل کنسرن لری او اغوی کے اغوی خپل رول لو بول واری پاکستان اگے ٹول سرا آن بورڈ اغستلو کوشش کی. پاکستان یو کوشش دا سے دے چے دے او دا سے ملک پتور راجی حواد گاؤنڈی حواد پشکل افغانستان مصالحتی عمل کی ردی ریلوے رول رامخ پشی ادے لوجے اگر ڈیرا تند ہے سر سفارت کاری شروع کرے گا.
ډاکټر شهریار خان زاتوی دا ضروری نه ده چې پاکستان چې څه غواړي هغه به وشي، خو د اصول لپاره ټول هیوادونه سلا کې دی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبی د بیوسه خلکو د ویډیا درملنې لپاره به 800,000 کارډونه د صحت انصاف په نامه کارډ په نامه ور جاری کوي. پرون د اسمبلی د غونډې څخه وروسته مشال رادیو سره په خبرو کې د صحت وزیر هشام انعام الله وویل چې حکومت له دې وړاندې 45,000 کارډونه وویشل دي. نوموړي زیاته کړه چې قبایلي سیمو کې د صحت انصاف کارډونه به د وفاقي حکومت لخوا ورکول کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا شورو پورس خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا یو پختنې په جواب کې دا پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله وویل چې دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت دا صوبې 45,000 کورونو ته د ویډیا درملنې لپاره د هیلث انشورنس کارډونه ورکړي او دغه شان 800,000 نور کارډونه به د راتلونکي کال د مارچ تر میاشتې نه ورکول شي.
اوس چې دا نوې انشورنس کمپنی چې کومه ده آج ٹیک اوور کی اور اگی سر ازم کا ٹول لگا ریکوائرمنٹس پورے کو نوغی نا پس پہ انشاءاللہ ٹوورڈز مارچ پہ مونگ دا تو لکو نور اور ڈسٹریبیوشن کو.
ہشام انعام اللہ خان زیا چکڑا چی خیبر پختونخوا کے شامل شوک دا قبالی سیمو ہر کورنے تبا دا صحت انصاف کارڈ ملاوی گی ہو دا کارڈو نبا صوبائی حکومت نہ بلکہ دا وفاقی حکومت لڑخا ورکول شی.
اگی تا با فیڈرل گورنمنٹ ایکسٹینشن ورکی دا صحت انصاف کارڈ خو آبا اگی تا با فل ایکسٹینشن ورکی ٹولو فیملیز تبے ورکی اگی کسا لکا دا پاورٹی لائن مطابق سا غنشتا دے ہر چالا با ملاوی گی.
خو بیا صوبائی اسمبلی کے دا جماعت اسلامی غری او پخوانی وزیر انعت اللہ اویل چی دا صحت کارڈونو زیادہ گٹا انشورنس کمپنیانو تا ملاوی گی او باید چی حکومت دا کارڈونو پزے سرکاری اسپتال کی دا علاج اسانتیاگانی زیادہ کلی
کدا خاص کلاس یو کلاس چی دے آگا کور کی جگہ بلو دا پاورٹی لائن خلق دی کم لور مڈل کلاس تے مڈل کلاس تے آگا خلق دا نہ کور کی صحت انصاف کارڈ کے دن نمڈی لوپ ہوز او دا غدی مزید پیسے راغستی پر سٹیٹ لائف انشورنس کی خود لی دی غید دینا گٹھا دا کی دا پکارا چھ نان پر پروفٹ دا کی خود شوی دی او ددی چھ کم طریقے کار دے اغم ڈیزات مشکلم دے او پاگی کم لوپ ہولز دی.
پا خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا سرکاری سکولون و استادان او دا غوی دا بچو دا خیر خیگڑ تعلیم او درملنے دا پارا ہم یو قانون منظور شو. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د قبایلی ضلعو د سکولونو د استادانو اتحادیه پر حکومت غږ کړی چې په فاټا سکریټریټ کې د تعلیمي څانګې ډایریکټریټ په خپل ځای پرېښودل سي. دوی ویلي دا یو پیچلی کار دی چې ورسره به شاوخوا 44,000 استادان له ستونزو سره مخامخ سي. د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنګش پر رپورټ لري.
د ذکر شوي اتحادیې مشر نصیر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تعلیم څانګې لپاره د وزیر اعلی سلاکار خپلو اندېښنو نه خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې په قبایلي ضلعو کې تعلیم ته وده او پرمختګ ورکولو لپاره پکار ده چې د ښوونکو او د دې څانګې سره تړلي نورو خلکو اندېښنې لرې کړی شي. د دوی په خبره تعلیمي ډایریکټریټ د صوبې تعلیمي څانګې ته ورګډولو سره به ښوونکو د ترقۍ عمل هم اغېزمن شي. تعلیمی سانگا کے دا قبائلی سیمو پخوانی افسر او کارپوہا نجیب افریدی سر خبر ہوشے نو دوی ویل چی ذکر شوی ڈائریکٹریٹ دوم نظر ختم ول او دا صوبی تعلیمی سانگ تا ور گڈول بد زیان خالی نوی
نظر لرم چی سینیارٹی خو دے ایس ایس ٹی او دے ایس ایس کیڈر والا دا خو دے مجھے صوبے سر دا لان دی چکم سی ٹی پی ٹی سی اور پی ایس کیو وغیرہ دی داب ضرور متاثر رکھے گی. وہ خیر اپوائنٹمنٹ چی دو کئی یا اپ گریڈیشن کئی نزال چکم دے سیٹل والا ڈائریکٹریٹ کا دادو پر یونین کاؤنسل لیول بانے کئی.
په اړه چې مکله د تعلیم څانګې لپاره د وزیر اعلی سلاکار رضی الله بنګش سره خبره وشوه نو هغه ویل چې قبایلي سیمې اوس په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې. نو د دې تعلیمي څانګه به هم د صوبې متعلقه وزارت لاندې کار کوي. ولې د قبایلي ضلعو تعلیمي څانګې ډایریکټر به د اضافي ډایریکټر په توګه کار کوي.
صوبې واشوه نو ډایریکټریټ هم به یو وي او ډایریکټریټ به یو شي. فلحال 6 منت پر به موږ ډایریکټریټ دا چلے گی. دا فائنانشلز کا میٹر زی اب للتن ڈیل کی اور دا کم سے ڈائریکٹر ہو دی تمو ایڈیشنل ڈائریکٹر او دا اس ویر کا
دین موڑی په خبر دوی دا فاٹا تعلیمی ڈائریکٹریٹ دوم رزر ختمولو اراده نه لري زکه چې د دوی حکومت نه غواړي چې په بیړندۍ توګه پورته کړی شوی ګام نه د قبایلی ضلع تعلیمی نظام اغیزمن شي. ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په کراچی کې د وجلسوی ځوان نقیب مسعود کورنۍ د خونبها غنګوسی رد کړی دی. د نقیب لا تر زوی عطاولا مسعود مشال رادیو ته ویل چې په ډیرو موکو ورته د پیسو ورکولو کوښښونه هم سوي وو خو دوی دا مقدمه په هیڅ صورت نه پرېږدي. ګلایاس پر رپورټ لري.
په کراچی کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود کورنۍ د خونبها خستو غنګوسي او رپورټونه رد کړي. د نوموړي د ترزوی عطا محمد مسعود د چهارشنبه په مخه مشال اړي ته ویل ځینې خلکو په ټولنیزو رسنیو د خونبها خستو په اړه ناسم خبرونه خپاره کړي.
موږ د نقیب د خودمو بچای نه دی د خو اوس د ټول پاکستان کې بلکې د ټول پښتنو کلارو بار د ټول پښتنو ته سور دی د دغه بچی دی کنه. اول خو مشکې دوی چې دا څه کار کولای نه هنه شو دا خو موږ د پخوانی ډېر ډېر افرونه شوي چې موږ دا څه کولای کنه لکه دغه به موږ وخت خرچ شوی هم خو موږ دا حساب کتاب کې بالکل نه یو کنه. دا خو پلیز دا چې یو کتره بل یو عرب روپۍ لګي ها بیا نه خرچي نقیب وینا د ټول پښتنو وینا د ټول پښتنو موږ اول خو نه شرمو نه بیزته کوو ځکه چې نن تا د سودا وشي د ټول پښتون مو خرچ کو.
نقیب مسعود د 2013 کال د جنوري په پیل کې ورک شو او د هماغه میاش په دوی مونی کې کورنۍ خبره شو چې وژل شوی. هغه مهال د کراچۍ د ملیر سیمه د پولیسو یو مشر راوانوار خبر رن ته ویلی وو چې نقیب مسعود د وسلوالو طالبانو غړی وو او له پولیسو سره په نخته کې وژل شوی. خو پر ټولنیزو رسنیو د نقیب الله مسعود په اړه د دې خبر تردید رستو چې فعالانو د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې مظاهره پیل کړي. نو د سند صوبایي حکومت د پیخي د پلټونو امر وکړ. یوې پلټنیزې کمیټې روخانه کړه چې پولیسو د مسعود هدفي وژنه کړې او راو انوار پکې لاس لري. حکومت راو انوار ونیو عدالتي کاروای پیل شو او بیا یې په ضمانت خوشې کړ. د نقیب الله مسعود قضیه اوس مهال هم په عدالت کې ده او پر ټولنیزو رسنیو داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې کورنۍ خونبها یا تاوان خصوصا تیار شوی. خو د نقیب الله مسعود د ترزوی عطا مسعود وای چې د خپل حقوقو لپاره به قانوني مبارزه ته دوام ورکوي. د دا ګیله هم وکړه چې د نقیب مسعود وژن کې آزاد ګرځي او باید حکومت یې ونیسي. مسعود وای لا هم له عدالتي به بهیره نه نه امید شوی
سلو دریز ورز سلو روزی وزیر اعلی او گورنر مونته الحمدلله ډیر ټیم را کو دوه درګی ټیم را کړل او ډیر ښه خبره وکړل سین گورنر سره خبره وکړل چې مونږ د نکیب شهید چې کوم کیسه او په دغه کې مونږ هیڅ کلا پر سین کینه ده کنه او مونږ پوره پوره مطمئن زونه ځکه خامخا د کوټ کیس کې خامخا شي ټیم لګي ور باندې
هلته د نقی مسعود پلار محمد خان د تورن پولیس افسر راوانوار د ضمانت منسوخولو لپاره په عدالت کې درخواست دایر کړي په اسلام آباد کې د مسعود مقدمه سارون کې وکیل عبدالرحیم وزیر وای په مقدمه کې راو انوار رسمن تورن شوی او خای فیصله یې زر وشي
سپریم کورټ سپیشل هدایت چې کوم ورځي څه ولې کې مطلب ډیر شې نه لیلې کوي په او لکه په خوا بچ لیلې کېد نو سبا سپیشل هدایت دی په هر کیس کې نو د نکیب کیس تقریبا یو کال هوته کنه تقریبا یو کال یې پوره شو دغه خالي پوره کیږي روان دی په دې کیس کې مزید نور دومره ټیم نه لګي ولې چې په دې کې تفتیش مکمل شوی دی مکمل صحیح ده چالان جمع شوی دی په کوټ کې نو مزید دا دی چې په دې کیس کې به ان شاء الله دا زیات ته ونه لګي
د مسعود وژنه د تورن راو انوار وکیل عامر منصوب عدالت ته ویلي وو چې د ده پر موکل پوری شوی تورونه به بنسټ دی او دا چې تحقیقاتي یا تفتیشي افسر له قاضي سره له مشورې پرته مقدمه جوړه کړي
کغواړی په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخري برخه تلاشي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
په پېښور کې یو غیر سرکاري ادارې په شار کې د سیلګری د ودی او سیلانیان ته د لارښوونې لپاره د 14 کسانو ته تربیت ورکړې ده د ډله کسبګر رمیشي دوی وایي چې هڅه یې ده چې سیلانیان ته د پېښور ارزښت په ډاګه کړي په دې اړه نور تفصیل ربیع اکرم خان راکوي
د کسبګر په نوم یو تنظیم د پیښور تاریخ او کلتور سیلانیانو ته خودلو لپاره یو پروژه شروع کړي چې مقصد یې د دې تاریخي ښار پیښور مثبته او پورم نه عکس وړاندې کول دي د دې پروژې تر لاندې هغه خلکو ته تربیت ورکړي شوی چې د پیښور تاریخ او کلتور سره مینه لري او غواړي چې د سفرونو د یو لارښود په توګه کار وکړي دا پروژه په اسلام آباد کې د امریکې د سفارتخانې په مرسته شروع شوې په دې پروژه کې ورسره د خیبر پښتونخوا د لرغونی او د میوزیم محکمې مرسته هم ده د دې پروژې ویاند شفیق گیګیانی وایي چې تنظیم د سفرونو د لارښود شوقیانو ته څلور ورځې تربیت ورکړي چې ورسره به نه یوازې دوی کولی شي چې خپل کار د سفر د یو لارښود په حیث شروع کړي بلکې خلکو ته د پېښور تاریخ لرغونې ودانې اندرشیر او د پېښور خوراک او څښاک ځایونه هم وښایي
کم کم زیته بوتل پکار دی بیا چې کم د چکم د ټور ګایډ ایتکس دی چې تاسو به بیک پیک چې کیسه سوي دی تاسو به خلک چې کم دی په کم انداز ګرځوي تاسو به تاسو څه خای بیا تاسو بیا اخر کې پرایسینګ بسنګ کوي تاسو به بهر نه خلک راغواړي څنګه نو ټول پروسس چې کم دی کې شامل دی
د سفر د لارښود تربیت د پیښور نو خار چا سدي او بل سکونکو ته ورکړی شوی دی په دې کې یو اماره د پیښور هم ده چې د سفر د لارښود یا ټور ګایډ تربیت یې ترلاسه کړي اماره په وینا چې د پیښور اندرشیر د خپلو تاریخي ودانو پخوانی بازارونو کیسه خوانی او د خوراک څخک لپاره مشهور دي غواړي چې خلکو ته وخایي او هم دې مقصد لپاره د پیښور ټرک ټریول په نوم یو د فیسبوک پاڼه هم جوړ کړي چې سیلانیانو په خاص توګه چې نه کې د دې په مرسته د ځایونو وګوري دا وای کم چې زمونږ موجوده هدف ته نو غدا دی چې مونږ خلکو ته د پیښور خار کم چې د چار دیوارې د ننه دی کابل گیټ نه واخلي ګورګټرې پورې دی چې حکومت هم د سیل لپاره مختص کړي نو دا به مونږ هم خایو بل زمونږ هدف چې دی نو هغه سکونکي او جنکی دی ځکه چې څومره بداسي جنکی وي چې هغه به د ننه خار چې زمونږ تاریخي ورثه ده لیدلې به وي د پیښور اوسیدونکو انجینیر عمر وای که هغه انجینیر وي او که کاروبار کوونکی وي هغه خپل تاریخ او کلتور ته وده ورکولی شي
مرګرونه بیا په زما مرګري د چې کوم چې لاهور کې اسلام آباد کې هغه په انوایټ کوم ان شاء الله دلته
او بیا باغی ته خیر زمون د پیښور څنګه دی زمون د پیښور د ګلونو خار د ولې ګلونو خار دی دغه خاص خاصیت دی څنګه چې کسان نه کنا چې لاهور ډیر ښه اره زما کسان دا پرسپشن دا تصویر په پیش کوم دا شکل په پیش کوم چې زمون د پیښور چیرې دا هم د ګلونو خار دی نو ولې د ګلونو خار دی ولې دا دونه زیات خاص دی
د خیبر پختونخوا حکومت هم پیښور او د صوبې په نورو برخو کې فیلګرې ته و د ورکولو لپاره ګامونه اخیستي او یو خصوصي کاري ډله یې هم جوړه کړې
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجې سوې د ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په مسکو کې لخپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ولیدل. قریشی ویل روسی مهم ملګری دی او هغه هیواد د سیمې د پسوله کې اهم رول لوبوي. سرګی لاوروف ویل په لیدنه کې افغانستان د بحث عمده موضوع و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې لیکلی د څلور هیوادونو د سفر په آخري پړاو کې قریشی له لاوروف سره په سیمه ییزو چارو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې جوړجاړي په بهیر غږېدلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د بېوسه خلکو د مفت علاج لپاره 8 لاکه د صحت انصاف کارډونو ورکولو اعلان کړی دی. پرون د اسمبلۍ له غونډې وروسته د صحت وزیر هشام نعم الله مشال رډیو ته وویل په صوبه کې په نوو شاملو شوو قبایلي سیمو هرې کورنۍ ته به دا سهولت مرکزي حکومت ورکوي. د قبایلی ضلعو د ښوونکو اتحادیې د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کړی دی چې په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیمي څانګې دفتر نه ختموي. د اتحادیې مشر نصیر شاه پرون مشال رډیو ته وویل د دې کار سره به له 40 زرو نه زیات ښوونکي او اړوند کسان د ستونزو سره مخ شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د فاټا سیکرټریټ په نږدې وختونو کې نه ختموي خو وروسته به دغه څانګه د صوبایي حکومت د تعلیم وزارت ته سپاري. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پیپلز ګوند مشر بنظیر بټو ولسم تلین نن د سین صوبې په ګړی خدا بخش کې منزل کیږي. په تلین کې د پیپلز ګوند غړي او مشران ګډون کوي. بنظیر بټو ولس کاله مخکې په نننۍ ورځ د پینډۍ په لیاقت باغ کې وجل شوی و. د هغې د وجنې پلټنې لا هم روانې دي او اصلي وجونکي لا هم نه لیدل شوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عراق ناڅاپي دوره کړې. نوموړي په دې مهال په عراق کې میشته امریکایي ځواکونو له اډې لیدنه وکړه. د دورې اعلان وارد مخه نو شوه. سپینی مانای پرون ویل د عراق په سفر کې لومړی میرمن میلانیا ټرمپ هم له ولسمشر سره ملګری و. امریکا په عراق کې 5000 پوځیان لري. ټرمپ ویل له عراق د پوځونو د پیستلو پلان نه لري.
خبرونه مله مشال رادیو اوریدو چې ظفر خان وړاندې کول او سم تاسو په هم د مشال رادیو اونځي خبرونه ورورولې ته راړو. د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبريږي. اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې مو زه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبی افریقا کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیر چلند یا امتیازي سلوک سوی او کنه؟ هلته پاتې روکړو کلونو کې یې شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جنوبی افریقا یو له لویو افریقایي هیوادونو دی چې له نیمیبیا، بوتسوانا، زمبابوي او موزمبیک سره پولی لري. په جنوبی افریقا کې دننه دوه خپلواک ریاستونه سوازیلند او لیسوتو هم شامل دي. د جنوبی افریقا له نورو اړخونو ساوت اټلانټیک سمندر او بیرای هند راچاپیر دي. جنوبی افریقا د آبادی له پلوه هم د افریقا او یورپ یو له تر ټولو لوی هیوادونو ده. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډو میټرز د معلوماتو لمخه دا وخت د جنوبی افریقا آبادی څه باندې 50 میلیونه ده. په جنوبی افریقا کې د نړۍ د زیاترو لویو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ادارې د معلوماتو لمخې په جنوبی افریقا کې تر ټولو زیات منونکي د عیسوي مذهب دي چې د هیواد د ټولې آبادۍ څخه باندې 1.8% جوړوي. یادې ادارې لیکلي چې په جنوبی افریقا کې پر مذهب د باور نه لرونکو شمیر څه کم 15% دی. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان زیات دي چې د هیواد د آبادۍ 1.5% جوړیږي. د دې ترڅنګ هندوان، یهودان او بودایان هم پکې ژوند کوي. په جنوبی افریقا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په پلوې شمیر آباد دي. وزیر خان مومند یو لهغو دی او له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نوموړي وویل د جنوبی افریقا حکومت ورته په پوره توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. وزیر خان مومند وویل هلته خو د اسلام تبلیغ کوونکي لا هم په آزاده خپل فعالیتونه کوي.
جمعتونه شته، ارزی کې جمعات شته، د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو مسلمانانو سره ډېر ښه تعلق دی. د جنوبی افریقې د لیډرشپ یا د خلکو ډېره ښه مینه ده ورسره. نو منځونه زموږ ته مکمل ازادي ده. په دې روژه کې تبلیغي جمعتونه هم راځي، خو آزاد ګرځي څه مسله نشته دی.
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره امتیازي سلوک سوی او که نه. نو هغه وویل
نه نه، زه خو به ویم چې دا دغه لحاظ سره یو ډېر ښه خلک دي او ډېره ښه ازادي ده. هم د دې ملک مسلمان سره هم ښه تعلق دي او که په ورلډ وایډ وګورې نو په هغې دنیایي لحاظ هم نور ښه تعلق دی مسلمان سره د دوی.
د وزیر خان مومند په وینا د جنوبی افریقا خلک په ځانګړې توګه سیاسي استازي د مسلمانانو مذهبي غونډو ته هم ورځي.
چې کله اوس داسې یو مذهبي سکالر راشي د دوی بیا خپل لکه زمونږ چې کوم دلته مین سیاسي پارټي د این سي کوم د منډلا پارټي چې کوم ده نو دوی بیا کسان راځي هغوی هم اوري چې یاره دا څه وایي، اسلام څه شی دی. او یا به ورسره قرآن شریف هم په انګلیش کې وایي چې یاره دا څه وایي، اسلام چاته څه وایي.
رئیس خان هم له 2000 لومړی کال راهیسې په جنوبی افریقا کې میشت دی او د هیواد په زیاتره برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي مسلمانان هلته په درې څلورو دورو کې ورغلي دي او هیڅ ستونزه نه لري.
دلته الحمدلله په ساوت افریقا کې د مذهبي مکمل ازادي ده هر انسان ته. دلته مسلمانانو نه غیر دلته لوکل چې دي 15 قسم مختلف مسلمانان دي چې یو پکې کپ ملای ورته وي چې دا د ملیشیا نه ډېر مخکې راغلی. بیا پک انجن دي ډېر زیات لوکل، هغه انجن کې بیا میمنن دي، ګجراتی انجن، الحمدلله اردو سپیکنګ هم پکې دي، سب پښتانه چې کوم زاړه راغلي هم پکې دي، او الحمدلله دلته هر قسم مذهبي ازادي ده.
رئیس خان ویل په جنوبی افریقا کې د ټولو مذهبونو خلک د ورونو غوندې د امن په فضا کې ژوند کوي.
یو ادیره د مسلمان ده، یو د کریسچن دا، او یو د یهود دا. نو مقصد به شي او الحمدلله دلته چرته اوسه پورې په دې 10 کال کې مونږ ته په مذهب باندې ډایرکټ اٹیک کوي.
د هم ویل چې ځای چارواکي لا د مسلمانانو په غونډو کې ګډون کوي.
13 کال یو اجتماع دلته په پریټوریا کې، او په هغه کې الحمدلله چې کوم پولیس منیسټر هغه هم شرکت کړی او راغلی او باقاعده هغه پکې ناست و او ډېر ښه خبرې کړې. ریلیشن شپ دلته چې دی د مسلمان او د غیر مسلم ډېر ښه دی.
رئیس خان وویل چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د وژنو کومه پیښه رامنځته سي نو آن تر دا چې یهودان یې لا هم د هغو پیښو د غندلو لپاره احتجاج کوي.
چونکې یهود هم بعضې وخت چې کله دلته کله په فلسطین یا دغه کې شي نو دې ځای کې چې کوم یو ماینورټي کې ډېر لږ یهود دي خو هم بعض وخت روځي او د شاید پروتېست هم وکړي او د هغو د هغو خلاف د خپل یهود چې کوم دي اسرائیلي د هغو خلاف سټېټمنټ هم ورکړي.
امین ایاز وای له تیرو شاوخوا 9 کالو راهیسې په جنوبی افریقا کې ژوند کوي او د هیواد په زیاترو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وویل چې جمعتونه سته خو د مصروفیاتو له کبله خلک زیاتره وخت د جمعې لمانځه ته راغونډېږي.
په جمعې په ورځ راغونډېږي او چې څوک چې دا کړي واله د جومات ته نږدې نو هغه وله د کټې میلاویږي وله رامنډه کوي. اختر څه زموږ هسې ایونټ نه وي خو دغه هغه چې بس ځینې سره بس ټلیفونونه باندې باره کې وکړو او دغه د مانځه نه بعد داسې یو گینٹا نیما چی دا کم مرگری دا بس یو دیری تر آغون شو بس آغا چی زلو بیسم کری.
امین ایاز ویل دوی پا دی دیر خوشحال دی چی پا یو غیر مسلم هیواد کی مکمل مذهبی ازادی ورکل سوی دا چی خپل عقیده و پالی.
مذهبی خودل تا خب پورا ازادی دا بینی دریزی رهبرا نیلسن مندیلا بینی راوی نیسی کلیمه ندا ویلی گینی نور یاش یو شیده مسلمانی اوزمانگ دی مسلمانان سرداغی دیر رخوگیو.
نموړی ویل ځینې خلک هلته داسې سته چې د نورو هیوادونو خلک ورباندې شنه لګیږي، خو د ده په وینا هلته څوک مذهب ته په بد نظر نه ګوري.
اوس پورې داسې د مذهب سپکوالی نه دی شوی، او البته د دې شوی دی چې دا ځای زما دی او ته دلته څه کې، او نور داسې د مذهب سپکوالی هېڅکله نه دی شوی دی، البته موږ یې قدر کړی دی.
نموړی ویل هلته تبلیغي جماعتونه ورځي او ښه په ازاده توګه خپلې هلې ځلې کوي.
دلته سره پیښور پیدل جماعتونه راغلي وو، هغې سره موږ پیدل پیدل وختونه دلته لګولي دي. نو د هفتې د اتوار په ورځ موږ داسې د لوکل جماعتونه هم راځي د دوه ورځو، نو هغه هفتې شپه او د اتوار ورځ تېره کړي، نو هغه خوا او شا چې کوم خلک مسلمانان دي چې د جومات ته نه شي راتللی، نو هغې له به موږ ورشو.
امین ایاز دا یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې یو افریقایي مېرمنې دوی د اوداسه او لمانځه لپاره خپل کور ته بیولي وو.
یو ځل زه تبلیغ جومات کې وم او پیدل روان وم، او هغې ولم څه د روټۍ غم کولو، او زه یو دو تبلیغیان بار ووتلو. نو خدای شته دلته یو کس یو بوډۍ زنانه راووتله، هغې موږ پسې واړه راولېږل، ګینې موږ پسې مزل هم کړی، وایي دلته راشه وایي تاسو چې هلته ورللو، وایي اول خو دغه وکړئ چې زما کور کې وایي ادې دا مونځ ته ټنډازه وایي دا عبادت ته، وایي تاسو د ټنډازه والا خلک یستئ ټنډازه، وایي دا زما د کور کې وکړئ. چې بیا هلته کور کې م وکړو چې هغې زمونږ کوم قدر وکړو که نه، نو هغه اوس هم زمونږ هغه سترګو کې دي. او دا یو سې عجیبه واقعه وه چې موږ ته هېڅ هم نه میلاوېدل، او ښځې موږ له هم ځم چې هغه د چا څه کار پسې راوتې وه، کار یې م وکړو، کور کې راله ځای م راکړو، هلته مونځ هم وکړې او دسونه هم لر راکړو.
بلال خان بیا په 2001 کال کې جنوبي افریقا ته تللی او هلته آباد شوی و. نوموړي وویل د مسلمان په حیث داسې احساس کوي چې پوره ازادي ورکړل شوې ده.
ماشاءالله جمعتون هم شته، او په ځینې ځای علاقو کې خو چې کم دی نو اذان هم په لاؤډ سپیکر باندې کېږي، او بالکل په جمعتونو کې چې کم دی نو تراویم کېږي او 15 وخته مونځ او درس هم کېږي.
بلال خان د ځایي افریقایي وګړو او مسلمانانو ترمنځ د شو اړیکو بیانولو لپاره د دې هیواد د ستر مبارز نیلسن منډیلا یو کیسه وکړه.
کم دکان په کرای مانی ولې زما لینډلارډ چې کم دی دکان مالک، هغه ماته یو ورځې دا کیسه وکړله چې زمونږ په 1995 کې یو چرچ په یو خار ایسلنډن ته وایي، او هغې له وایي نیلسن منډیلا راغلی، نو وایي نیلسن منډیلا ماته وویل چې تاسو خلک سموسې پیژنئ، وایي موږ ورته ویل چې نه سموسه نه پیژنو، چې سموسه یو خوراک دی، دا د انجینو خلکو او د مسلمانانو د غری خوراک دی، او دا مال دوی ډېرې زیاتې جیل ته راوړي دي، ما به خوړلې په جیل کې. نو هغې هم لکه یو قسم له صفت او خی د مسلمانانو وویلې.
وزیر خان مومند وویل په کومه ټولنه کې چې برداشت نه وي هلته مسلې وي.
ټول مسله زمونږ ملک چې دا دې برداشت که نه، دا بس مونږ په اسلام عمل نه کوو، الله پاک وایي چې زه صبر والا سره یم، نو کومه خلکو کې صبر راغی زمونږ ملک خلک راغی، نو انشاءالله مونږ به ډېر کامیاب قوم یو.
رئیس خان وویل که په خپل وطن کې وي او که په پردي وطن کې وي، داسې ژوند پکار دی چې د کورنۍ او کام لپاره د ویاړ وړ وي.
خپل شناخت چې کوم دی، مونږ پښتانه یو، پاکستانی نه، مسلمانان مونږ دا نه دی ویرول پکار، مونږ چې څو خلک شاته پرېښي مونږ هغه نه دی ویرېدل پکار، چېرې مونږ کوم خاندان نه، کوم بیکګراؤنډ نه، مونږ له داسې کردار په بار ملک پکار دی چې مونږ خپل نوم د خپل قوم د خپل یو ښه عزت جوړ کړو، یو ښه تاثر چې خلکو ته یې چې هغه یو تښکاره کړو چې بل ملک کوم قسم خلک دي.
امین ایاز وویل پکار دی چې د نورې نړۍ غوندې په پښتنه ټولنه او وطن کې هم تر نور څه وړاندې د انسانیت قدر وسی.
چې کوم لیک انسانان پاتې کېږي هلته خو جذبې لانجې وي، خو داسې لانجې نه وي څنګه د وطن چې څنګه لانجې، دلته داسې هغه شانې لانجې نه دي، دلته د انسانانو ډېر خاطر کوي چې یاره د انسان، او که موږ کې د انسان خاطر راغی که نه، اسلام هم دقه وایي او دقه زموږ بری دی او دقه زموږ کامیابي ده، د غونډو د مسلمانانو چې موږ د انسان قدر و.
بلال خان وویل په پښتنه ټولنه کې خلک له جذباتو ډیر کار اخلي، کوم چې د د پوینه تل د مشکلاتو او تاوتریخوالي سبب ګرځي.
زه به دا ورکوټې مثال دا ووایم چې په لاره روان یو څوک تا سره وجنګېږي لکه د ساوت افریقا کې، نو هغه یو بل نه بخنه غواړي او سوې یاره معافي غواړم کنه په غلطۍ کې ولګېدم. نو که زما وطن کې چې څوک په لاره روان یو بل سره په غلطۍ کې مولګي، نو بس خبره ده چې وکړي چې هلکه تړون دي تا تخکاري نه ته ګوري نه په لاره مانی او روان یې. دا صبر خلکو کې نشته دی، د صبر به زه ویم چې خلک لږ صبر نه کار والي، نو دا به ډېره ښه خبره.
دوی وویل په هر ټولنه کې ښه او بد خلک وي، خو په جنوبی افریقا کې دوی د خپل تیر کړي وخت د تجربه پرانا کې ویلای سي چې دوی هلته ډیر خوشاله او مطمئن دي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو، د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې
په تاندې هلې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې 2013 کال د خزو لپاره څنګه وو. آیا په دې کال کې د خزو پر وړاندې د تشدد خلاف قانون سازي تر څومره پورې شوې او تر څومره حدا عملي شوې ده؟ زه فرخنده اسد يم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. رویټرز خبری اجانس د 2013 کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې تشدد او د ناموس په نامه وژنو په فهرست کې پاکستان په شپږم نمبر دی. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې وایي 2013 کال هم د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه له پخوا څخه بدل نه و، خو باید حکومت دې پر ښځو د تشدد او ناموسي وژنو خلاف قانون جوړ کړي او دغه دې بیا په سختۍ سره عملي کړي. د سوات د خویندو جرګې مشر تبسم بدنان وایي
داسې کیسونه مالا هم راځي زما مخې ته راځي او باغې کې عموما زموږ د ډېرې کمې کم لو لیول باندې چې کم د دې انیشیلی چې د دې کم پروسس کیږي لکه اف آی آر شو ناغې کې دفات غلط لګولې کیږي او هغه لیټر آن چې دینو د یو غټ نه غټ کیس چې دی نو هغه په یو ډیر معمولی اف آی آر باندې مضبوطیږي او په معمولی اف آی آر باندې هغه کمزوری کیږي. نو زمونږ د ډپارټمنټ د ایڈمنسٹریشن په دې کې پوره پوره لاس دی، هغه له پکار دی چې زمونږ ډپارټمنټ کا سټاف کا اویرنس نشتی د قوانینو یا جان بوجھ کر هغه دې سي کوي. نو دا یو لینتھی ډیبیټ دی نه جوړیږي، خو ان شارټ په زړه تاسو دا وایم چې د عوامو سره سره زمونږ ډپارټمنټ له هم د قوانینو آگاهي ورکول پکار دي او ته د خپل دفاتو پاتې هغه ته پته چې په کم جرم باندې کم دفعه لګول پکار دي. نو دغه ویل غواړم بل دینه علاوه زدا ویل غواړم چې یوازې په قانون سازي باندې هیڅ نه کیږي، د دې عمل درآمد ضروری دی، انتهایی ضروری دی. قوانین موږ جوړ کو هغه بیا د شانتي بند پراته ایون زمونږ خپل یو تحریک چلے دو د کوم غي د واده د پارا ارلی ایج میریج د پارا نو هغه کی دے نو انانیمسلی بل پاس شو پک پنجاب کے پاس شو پک پی کے کی منگا ہم اوسم لگ گیا یو چ پدی باندے بل پاس شی کوشش پکو ہلی زلی پکو خو کبلو نا پاس ہم شی نداری وجہ دے جاری امپلیمنٹیشن پ صحیح طریقہ باندھ لکی گی زن سختائی سره چ پدی باندے امپلیمنٹیشن کی گی او دے ڈپارٹمنٹ دا صحیح امپلیمنٹ کئ نو دے سره با پورا کمی راشی خو چون کی صحیح پدی باندے خاطر خو کار نکی گی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په میراث کې خزو ته د حق ورکولو او د خزو حقوقو خوندي ساتلو لپاره قانون جوړوي. وزیر اعظم دا خبره د دسمبر پر 8 په اسلام آباد کې د بلوچستان زده کوونکو ته وکړه. په 13 سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د انساني حقوقو وزارت په وراثت کې د خزو د حق په اړه د پوهاوی کمپاین پیلولو اعلان وکړ. د تحریک انصاف پاکستان ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي سمیرا شمس وای حکومت یې د خزو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره په راتلونکو کې یو شمېر ګامونه پورته کوي.
موږ پروگرام کو کوئی اسمبلی کی کرا تھا تو سبمٹ کرو ڈومسٹک وائلنس والا بل دے اور ہوپفلی زیادہ سے کمنگ سیشن کے وہ پریزنٹ شی ٹیبل پہ اسمبلی کی کیبنٹ تک اپروچ ہوئے دے اور ومن کمیشن والے ریسٹرکچرنگ دے اگے بیسیکلی خبر کول دی اگے بانی بم کو اور چکم ومن ٹریفکنگ دے اگے بانی دے ڈیٹ شدہ سے پینڈنگ بلوں نے پاتی تھی لیجسلیشن بھی چاہ مونگ تک کول دی اور الحمد للہ دا سلوٹ آگا لے دے ٹول از پیٹڈ اور خا ایکٹیو خزی دے ان شاء اللہ کی گی ودی سر.
د 2013 کال تر ټولو لویه پیښه د جنوري په میاشت کې د پنجاب د قصور سیمې د زینب د جنسي تیري او د هغې د وجل کېدو وه. په دغه پیښه په ټولنیزو رسنیو او نړیوالو مطبوعاتو کې هم زیات لیکل وشول. د دې کیس چیف جسټس ثاقب نثار از خود نوټس اخیستی و. د شپږ کلنې زینب قاتل عمران علي ته د 13 اکتوبر په 18 د لاهور په کوټ لکپت زندان کې پانسي ورکړل شوه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یازوی پر خزو او ماشومانو د تشدد او جنسي تیری خلاف کار کوي.
یقینا زمونږ په اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم آئینی زمونږ ذمہ داري ټاکلې دي په دې کې دا یو هغه هم راځي چې معاشره چې کوم دا پاره کې چې کوم مسلې چې د هغه لپاره هم موږ تجاویز مرتب کو او بیا پاره باندې د عمل او د قانون جوړولو سلارې چارې وګورو. نو دا چې کوم په زنانو تشدد دی دا یو ډېر پریشان کن صورتحال دی. او اسلامي نظریاتي کونسل به یقینا په دې باندې خپل ممبرانو سره او محققینو سره چې کوم زموږ ریسرچرز دي خبرې وکړو او دې لپاره معاشرتی تبلیغات پکار دي او معاشرتی رویه تبدیلول پکار دي. یقینا چې اسلامي نظریاتي کونسل به په دې کې خپل تجاویز مرتب کړي او کوشش به کوي چې د زنانو خلاف کوم تشدد او دا رجحانات زموږ په معاشره کې دي د دې لارونی سي او بهتره طرف ته معاشره بوزي. د اسلامي نظریاتي کونسل یو معاشرتی کردار شته. بدبختی دا ده چې دلته زنه کیسه میډیا داسې ابهامات پیدا کی چې بیا یو موقف جوړول پاره کې ډېر ګران شي. نو موږ کوشش دا کوو چې د میډیا د تاثر نه بغیر حقیقي تاثر چکم دی حقیقي صورتحال چکم دی چې د هغه باره کې مضبوط او ثقه معلومات حاصل کو بیا به یقینا چې یو رد عمل جوړول چې دا به ضروري شي.
په خیبر پختونخوا کې سږ کال یو شمېر داسې پیښې د سوات نه هم رپورټ شوي چې پکې پر ښځو تشدد شوی او یا هم د غیرت او پت په نوم وجل شوي دي. د سوات ټولنیزو چارو یوه فعاله نیلم چټان وایي
دا چې دینو زه به دا ووایم چې په ښځو باندې تشدد چې دینو دا صرف سوات کې نه دا اورال ورلد کې کېږي. په هر ښځې باندې په هر ځین ښځې باندې چې دی خامخاصه طریقې باندې تشدد کېږي. مونږ خو زمون خلق صرف وحالو ته تشدد دوی تشدد دانه دی تشدد ذهنی تشدد هم چې انسان ذهنی طور باندې هغه معذور شي انسان ذهنی طور باندې ګډوډ شي. نو دا چې د پسوات کې چې به وو نو دا چې د میډیا دا چې رول نو اول چې دا کیسز به فارورډ کول خلکو ته به خوول خو که په خزو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به خبره به د کور نه بهر نه راوته. خزی به برداشت کوو خزی به وی چې دا زموږ د کور به دته نه شي. بیا د سوات حالت خراب شو دی نه پس بیا کوم دل چې اورګنایزیشن تر لو نن ګورنمنټل اورګنایزیشن او په هغه ورکړه خلک په هکو اویرنس راغې. نو اوس چې د اکثر مو عدالتونو کې وګورو نو خزی پر خپل حق اغستو په شوی دی. اول کوم ګور خزی به خپل جیدادونه خپل روریان ته پر خولدل ویدامي رور دی اوس چې نو خځه خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی دی چې ما په دې درد کې صحیح نو دا دې دا پوزیټیو طرف ته روان دي دا خبرې وکوسته یې ښځې تشدد کېږي نو هغه دا پېژني چې آیا زه دې سړي ووهلم بې وجه بې ګناه ووهلی شم لاړم رپورټ مې وکړو نو اصل کې زموږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم خو خبره دا ده چې مونږ د ښځو د تشدد پورې پاتې شوي یو که مونږ دا خبرې راغونډو او مخې ته یې راولو نو دا پوزیټیو راځي خو که مونږ صرف ښځې ښایو چې ښځو باندې تشدد کېږي نو زما ته نه ښکاري چې مونږ ترقي وکړو ځکه چې مونږ کوشش دا ده چې ښځې ودرېږي په خپلو پښو خو دوی جست په ښځو تشدد ښایي د ښځو کامیابي نه ښایي چې په سوات کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغو دا کارونه کوي زه خپله باندې زما سره نورې جنکۍ نورې جنکۍ دا څوک نه شو کوي چې دا جنکۍ چې دا اکټیو ویلي کار کوي خو چې کله په ښځو تشدد وشي نو هغه خوله کېږي نو صرف نیگیټیو امیج خوله کېږي چې کله پوزیټیو شروع شو نو په ښځو باندې به تشدد په خپله کم شي
په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد ختمولو مهم چې د نوومبر له 15 پیلېږي او تر 10 دسمبر دوام لري د پاکستان په یو شمېر سیمو کې په دې اړه د پوهاوي پروګرامونه هم ترسره کیږي خو د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد او قبایلي ضلعو کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې غیر سرکاري ادارې خویاندو نیټورک مشر نوري نصیر وایي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروسته اوس د فاټا د ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه پیل شوه.
زما خیال دی زموږ کار اوس زیات شروع شو. هغه ځکه چې اوس موږ د ریاست سره انټیګریټ یو لکه موږ د ریاست حصہ یو د خیبر پښتونخوا حصہ یو. نو خیبر پښتونخوا کې چې کوم خوځو ته څه رائټس دي لکه هغه ته عدالتونه دي د اسمبلی کورټس دي هغه ته پروټیکشن لاز دي بیا تاسو که تیار شي ته داسې بلونه پاس شي دي چې سورا او چې د اونر کلینګ غیرت په مرګ دا ټولو باندې پابندیانې څه سزاګانې دي سختې که په ځکه چې دا زموږ رواجونه د خیبر پښتونخوا نه بدل خو نو خیبر پښتونخوا کې هم دا رواجونه وو چې سوره به یې ورکوله او جینې به یې غیرت په مرګ هم مړه کوله خو هغې نه پس چې کله دا عدالتونه راغلل پولیس راغلو نو هغې کې بیا دا بدلون هم راغی د قانونونو کې هم بدلون راغلل بیا به زموږ پروینشل اسمبلی کې تاسو ته یاد شي عوامی نیشنل پارٹی حکومت ٹائم کی بل پاس کرو اور قانون جوڑ کو چسوری کی بتا سو جنہیں نہ ورک آئے نما خیال دا ٹول قانون نہ بدیا زمون دی کنا زمین دا پارا بمبی او آغا قانون نہ بدیا اس زمون زیاد کار شروع شو چمن دختلی خزی اول خمون پدی پویولی کہ بھئی ساسو اسلامی حقوق شتا ساسو رواج پم دلان دے کپم امرے نو هغه ستاسو چې کوم کتل کیږي په غیرت باندې نو دا غیر اسلامي دی مونږ به مخکې دا خبرې کولې چې تاسو نه څوک جایداد اخلي تاسو له جایداد کې حصه نه درکوي دا هم غیر اسلامي دی ځکه چې په قرآن کې په حدیث کې ځای په ځای د لور او د خور د حصې خبره کیږي بیا مونږ دا مې چې دا کم ولور دی دا هم غیر اسلامي دی اوس ته مونږ څه کوو چې مونږ یو نوی زبا بیانه چې مونږ یو نوی جنگ شروع شو یو نوی جهاد شروع شو اور هغه دا دی چې موږ خپل خویندو مېندو ته به دا ویل غواړو چې اوس موږ د خیبر پښتونخوا حصه یو په خیبر پښتونخوا کې خځې داسې ژوند کوي دا د حقوق دي او دې حقوق د پاره به موږ هم اوس کوشش کوو موږ غواړو چې عدالتونه راشي موږ غواړو چې پولیس راشي موږ غواړو چې کرایسس سنټر راشي اوس موږ ته چې دی هغه څو موږ مخکې موږ د یو ډومېسټک وایلنس کیس ډیل کړو اور هغه خزه واپسې فونونه کوي او ماته وایي چې زه څوک ما زه راغلی خو یم د ما ژوند خو بچ شوی دی خو زما ژوندګي ډېره خرابه ده نه ما رور ساتي نه مې څخر کور ساتي زه چېرته لاړه شم خو چونکې زموږ سره هلته سکرایس سنټر یې نشته یا موږ سره څه داسې مکانیزم نشته نو موږ دام نشو کولی چې موږ خیبر پښتونخوا ته راوغواړو موږ دام نشو کولی چې هلته لاړ شو او څه کرایسس سنټر جوړ کړو ځکه چې سره ریسورسز نشته نو زه وایم چې کله دا حکومت د مرګ نه پس د حکومت په ددې ښځو طرف ته هم غور کوي او پام بکوي او داسې دا قانونونه چې کوم په خیبر پښتونخوا کې دي هغه به په لیټر او سپیرټ سره دلته په دې ټرایبل ډسټریکټ کې هم لاګو کوي او د ښځو لپاره به پروټیکشن هم ورکوي
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخ ځي
پتاندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بووره چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پښتنو ښځو ځانګړې خپرونه تاندې هیلې.
اوریدونکو دا آباد دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.